د سهار لس بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اووه بجو دوام لري. دا خبرونه زه نور یاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن به د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د کاندیدانو پر کاندیدانو او دغه راز د رای ورکوونکو څخه غوښتي دي چې له صبر او حوصلې څخه د انکار واخلي. په افغانستان کې د مرستندویه مؤسسو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب هم راپور لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام د ښځو لپاره البته ځانګړی شوی، خو د خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو تورستي له درې سوه حلقو میندونو سره یو ځای نیولی دی. په خوست کې د تلفي ځواکونو مسؤلین وایي چې ځواکونو یې تېره ورځ د یعقوبی په ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان له یو اندازه وسلو مهماتو سره نیولي دي. د کندوز ولایت په ارچین سیمه کې د بلوچانو د کلي پر امنیتي پوستې باندې ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا برید شوی. جاپان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د لارو چارو د څېړنې په باره کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي، او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په عراق کې دوه بمي چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یو تورستي له درې سوه حلقو میندونو سره یو ځای نیولی دی. د دفاع د وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه تورست د 201 نمبر سیلاب قل اردو د سرتیرو لخوا نیول شوی دی. خبر جتوي نیول شوی کس د طبیع شوي میندونو د جوړولو مهارت هم لري. اخوا د هلمند امنی قمندان اسدالله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د ګرشک او لشکرګاه ترمنځ پر پرتې لویې لارې باندې یو مین چاودلی چې دوه پولیس پکې وژل شوي دي. طالبان وایي دوی په دغه پیښه کې د پولیسو دوه رنجر موټر الوزولي دي او پکې شپاره 12 کسانې وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو د ادعا بې بنسټه ګڼي. په خوست کې د تلفي ځواکونو مسؤلین وایي چې ځواکونو یې تېره ورځ د یعقوبی په ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان له یو اندازه وسلو مهماتو سره نیولي دي. په خوست کې د تلفي ځواکونو یو ویان جګړن ګریګوري ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د خوست په وروستیو نارامیو او وسلوالو بریدونو کې لاس درلود. اخوا د پکتیا ولایت د والي ویان حمیدالله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د یو مین په چاودنه کې 15 ملکي کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا ادعا کړې ده چې د پکتیا ولایت د جانوخیرو پولیسوالۍ کې یې په دې کورولا ډوله موټر باندې ماین الوزولی چې په ترڅ کې د ملي امنیت څلور کسان وژل شوي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د کندوز ولایت پارچین سیمه د بلوچانو د کلی پر امنیتي پوستې باندې ناڅرګند وسلوالو کسانو برید کړی. د کندوز د امنیت قمندان محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې په دې برید کې یې درې پولیس وژلي دي او یو شمېر وسلې یې هم ورڅخه نیولې دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا نه مني. اخوا د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې تېره ورځ د سرحدي پولیسو په یو موټر باندې چاودنه شوې چې د والي د ویان په وینا پکې دوه پولیس ژوبل شوي دي. طالبان وایي په پیښه کې 15 پولیس وژلي دي چې دولتي نه مني. د هرات ولایت سرحدي پولیسو د ګلران په ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په لوېدیځ زون کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال ملهم خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشه یي مواد ایران ته قاچاق کېدل او ورسره په تړاو یو قسم نیول شوی دی. له بلې خوا د هرات ولایت د کوهستان د ولسوالۍ د امنیت قمندانې پولیس وایي چې دوی هم د اسلام قلعه په ښار کې 12 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي چې دا هم ایران ته قاچاق کېدل. جاپان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لارو چارو د څېړنې په باره کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د باختر خبري اژانس د راپور پر اساس ټاکل شوی چې دغه کانفرنس د جاپان د بیلابیلو سیاسي ډلو د استازو لخوا د نومبر په میاشت کې د دغه هیواد د پایتخت ټوکیو په ښار کې جوړ شي. د جاپان د اساسي ورسپانې د څرګندونو له مخې د دغه کړنې هدف په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو د لارې له افغانستان سره د جاپان د ملاتړ دوام دی. او د امین جان خوسر صرافی د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 940 افغاني او نوي پوله، یو یورو 1 افغاني، یو پاوند 1 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 40 پوله، زر ایراني تومان 940 افغاني او زر پاکستاني کلدار 650 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له اجمل ان څخه واوري.
ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لندن کې له خپل برتانوي سیال ګورن براون سره وګوري. نتنیاهو دا کتنه اروپا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې ترسره کوي. نوموړي مخکې له دې چې برلین ته ولاړ شي او د دې هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي، د منځني ختیځ لپاره د امریکا له خاص استازي جور میچل سره هم ګوري. په دې سفر کې به په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرزایونو د بندولو مسله د اجنډا په سر کې وي. د عراق پولیس وایي په شمالي خرګوټي کوټ کې دغه بومونو د چاودنو له امله چې په دوو مینی بسونو کې ځای پر ځای شوي و، لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه د واسطه ایالت د سیمه ایز مرکز کوټ په 15 کیلومترۍ کې شوي او بله یې په 40 کیلومترۍ کې. دواړه چاودنې په شیعه میشتو سیمو کې رامنځته شوي. دا بریدونه په بغداد کې پر حکومتي ودانیو د اغستر موټري بمي برید نه یوازې وونه وروسته کېږي چې په کې 95 کسان ووژل شول او تر 600 زیات نور په کې ټپیان شول. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې د فدرالي خزانې مشر بین برنان کې د دوهمې دورې لپاره د دې مقام لپاره ونوموي ټاکل شوی دی چې اوباما د هغه د نومول کېدو اعلان نن په ماسوچست ایالت کې چې د خپلې رخصتۍ پکې تیروي وکړي. برنان کې چې لومړی ځل د پخواني جمهور رئیس جورج بوش لخوا په دې دندې ګمارل شوی، اوباما هغه بیا په دې مقام بیرته د دې لپاره ټاکي څو په دې توګه یې د هغه د هلو ځلو ستاینه کړې وي چې له مالي بحران څخه یې د هیواد د وتلو لپاره کړي دي. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر پرون هغه څارنوال ونوماوه چې د سی آی ای لخوا د مشکوکو تروریستانو د شکنجې ادعاوې وڅېړي. ښاغلی هولډر وروسته راغی چې په عراق او افغانستان کې له بندیانو سره د چلند د پټو میتودونو نمونه یاد کړل. د لوی څارنوالۍ مرستیال جان دورهام چې یو مجرب څارنوال دی د دې څېړنې مسؤول وټاکه. دی به دنده لري چې د دغو ادعاوو له څېړلو وروسته فیصله وکړي چې آیا په دې برخه کې د بشپړو تحقیقاتو اړتیا شته او که نه. په همدې حال کې بارک اوباما د محققینو یوه نوې ډله ټاکلې چې د سپینې ماڼۍ تر څارنې لاندې لا مشکوک کسانو څخه تحقیقات وکړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن منګولیا ته په یو دوه ورځني سفر سي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو پیاوړي کېدل ښودل شوي. میدویدف به له خپل منګولیایي سیال سره وګوري او په هغه مراسمو کې به ګډون وکړي چې د خالخنګل د جګړې د آبیایي مکلیزې د لمانځنې په مناسبت جوړیږي. د دې جګړې په ترڅ کې چې د دویمې نړیوالې جګړې په درشل کې رامنځته شوه، د پخواني شوروي اتحاد او د منګولیا ځواکونو د جاپان د پوځي یرغل مخه ونیوله. او د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین په یو نه اعلان شوي سفر چیچنیا ته د دې هیواد د مشر رمضان قادریوب سره د خبرو اترو لپاره ورغلی و. د روسیې حکومت وایي د دواړو مشرانو د سیمې پر ټولنیز اقتصادي وضعیت او د بیکارۍ پر ستونزه خبرې کړي. تلویزیون ته تصویرونو کې وښودل شوه چې پوتین د رمضان قادروب د پلار او د چیچنیا د پخواني ولسمشر احمد قادروب پر قبر د ګلوګي ډېکدي. احمد قادروب په 2004 کال کې په یوه بمي حمله کې ووژل شو. پوتین په داسې حال کې چیچنیا ته سفر کوي چې د شمالي قفقاز په دې سیمه کې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی. د جمعې په ورځ په چیچنیا کې دوه ځان وژونکو حملو څلور تنه پولیس ووژل. دا تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په پاتې د خبرونې په پاتې برخه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب درته راغونډ شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کایا آی ډي پرون په کابل کې له کاندیدانو او د هغوی له ملاتړو وغوښتل چې آرام اوسي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرېږدي چې خپل کار وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه چارواکي سره په دې اړه مرکه کوو. په افغانستان کې د مرستندویه محسسو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب یو راپور دراوړو. پر ځینو نورو موضوعاتو له راپورونو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران پارلمان په وروستیو کې د 40 میلیون ډالرو د بودیجې ولایه تصویب کړي چې هغه به په امریکا کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په څېړنې لګوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ښځو لپاره زموږ اونیز پروګرام ځای شوی دی. راسره اوسه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کایا آی ډي پرون په کابل کې له کاندیدانو او د هغوی له ملاتړو وغوښتل چې آرام اوسي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرېږدي چې خپل کار وکړي. له بلې خوا په داسې حال کې چې تر اوسه د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نه دي اعلان شوي، د مخکښو کاندیدانو پلویان د بری ادعاوې کوي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خایجه پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل په انتخاباتو کې له شو بې نظمیو سترګې نشي پټېدلی. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خایجه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د انتخاباتو په ورځ بې نظمۍ شوې دي. همدارنګه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د انتخاباتو له ورځې د مخه هم ځینې سرغړونې شوې دي. خایجه د کاندیدانو پر کمپاین کوونکو او همدارنګه پر رای ورکوونکو غږ وکړ چې آرام اوسیږي او د انتخاباتو کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. زه له کاندیدانو د هغوی لپاره له کمپاین کوونکو او له رای ورکوونکو څخه غواړم چې حوصله دې وکړي او آرام دې اوسیږي او د انتخاباتو کمیسیون دې پرېږدي چې خپلو کارونو ته په داسې نظم دوام ورکړي چې کله موږ بیرته شاته وګورو نو وایي چې د انتخاباتو بهیر هغه اعتبار درلود چې ورته په کار و. ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به لومړنیو نتایجو اعلان نن پیل کړي، خو تر دې مخکې د عبدالله عبدالله او حامد کرزي ملاتړو په دې انتخاباتو کې د بری دعوې کړې دي. پرون د افغانستان د مالی وزیر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي د بریالیتوب ادعا وکړه. رویټرز خبري اژانس د مالیې د وزیر عمر زاخلوال له خولې وایي هغه شمېرې چې د کابینې د یو غړي په توګه وررسېدلې ښیي چې ولسمشر کرزي د ورکړل شوو رایو 85% کې ګټلې دي. ځخلول ویلي دا شمیره د 3 میلیون رایو په بنسټ د ستر اوسه شمیرل شوی. د نوموړي په وینا د ټولو ورکړل شوو رایو شمیر شاوخوا 5 میلیون ته رسیږي، خو کله چې په دې اړه د بل مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د کمپاین د ویاند فضل سنچارکی څخه وپوښتل شو، هغه وویل دا سمه نه ده، موږ باید تر هغې صبر وکړو چې د انتخاباتو کمیسیون لومړني نتایج اعلان کړي. د عبدالله عبدالله لوري ویلي په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه تر 100 زیات شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته سپارلي دي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د دې هیواد سیاسي فضا له ناندرو ډکه شوې ده. د مخکښو کاندیدانو حامد کرزي او عبدالله عبدالله دواړو کمپاین کوونکو ادعا کړې ده چې دوی تر نورو د مخه دي، خو دواړو لورو ویلي د انتخاباتو نتایجو ته به درناوی وکړي او هغه به ومني.
و مریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کایډي پرون په کابل کې له کاندیدانو او د هغوی ملاتړو وغوښتل چې آرام اوسي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرېږدي چې خپل کار وکړي. په امدیال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې نن به د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي چې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې له بېلابېلو ولایتونو څخه د انتخاباتو نتایج رارسېدلي دي او دا بهیر روان دی. همداسې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور را سره د ټلیفون په خط کې دی. بلې نور صاحب، پروګرام ته خیر اغلاست. بلی نور صاحب، پروگرام تا خیر اغلاست.
بنا سلام و احترام و لندکوم.
بلی نور صاحب، را تا ووای چه لطمر مرکزون و لطمر ولایتون و چخه رای صندوقون یا رای تاست درسیده لیدی او لطمر متروس شمیره لیدی؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل تر اوسه پورې د 2000 د شپږ سره مرکزونو څخه د 5000 په شاوخوا کې پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلې دي، او له دې جملې څخه شاوخوا 1600 سیستم ته داخله شوې دي. نو نن کوم مطبوعاتي غونډه چې موږ لرو په هغه کې به موږ هڅه وکړو چې یو شمېر قسمي ابتدایي شمېرې مطبوعاتو ته وړاندې کړو.
یعنی دا په مجموع کې د څومره فیصدي تاسو نن اعلانوي د څومره فیصدي رایو نتیجې؟
د فیصدي په اساس نه شم ویلای ځکه چې تر اوسه پورې هم سیستم په دې برخه کې کار کوي. نن به په 5 بجو باندې موږ د مطبوعاتي کنفرانس له لارې دا مسله په ډاګه کړو چې څومره رایې شمېرل شوي دي او څومره البته کومه فیصدي دغه رایې دي یو مسله. او بل دا چې شرلی نن څخه یا هم سر له سبا څخه دغه شمیرنې بهیر چې کوم رای شمیرل کیږي دا په ویبسایټ کې هم پوسټ کیږي، نو د دې لپاره هم موږ تدابیر نیولې دي.
بلې نور صاحب، تاسو د سیستم یادونه وکړه، له منظور مونږ دغه سیستم څخه څه دی؟ دا سیستم څنګه فعالیت کوي؟
بلې ټول نتایج چې د ولایتو څخه راځي دلته مونږ یو سیستم ورته جوړ کړی دی چې په هغه کې باید انټر شي یعنې داخل شي او وروسته د هغې څخه خلک هم چې پارځای کې وي هم د ویب سایټ له لارې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ویب سایټ له لارې وګوري او همداشان مونږ وکولی شو چې د فیشری په اساس باندې د کاندیدانو د نومونو په اساس باندې چې کوم کاندید څومره رایې ترلاسه کړي دي د مرکزونو په اساس باندې د دغه تفکیک ترسره کړو او مطبوعاتو ته وړاندې کړی شو. دغه سیستم فعلا عملا زموږ په مرکزي دفتر کې په کار پیل کړی ده. البته ناظرین مشاهدین د مطبوعاتو استازي دغه پروسه ګوري ویني کوم پایلې چې د بلابلو ولایتو څخه راځي او سیستم ته داخلیږي دا دوی د نږدې څخه څاري.
بلې نور صاحب، د انتخاباتو په ارتباط ویل شوي چې په سږنیو انتخاباتو کې د تیر کال د پنځو کالو مخکې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نسبت وایي چې ډیرو لږو کسانو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې. تاسو احصایې څه وایي؟ تر اوسه پورې چې هغه رایې تاسو شمېرلی دي، د مستحقو رایې ورکوونکو په سلو کې څومره داسې کولای سي ووایي چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی؟
تر اوسه پورې به مخکې وخت چې په دې باندې خبرې وکړو، ځکه ټولې پایلې سیستم ته نوی داخله شوي. په هر حال د البته درسته ده چې اوس قضاوت وکړو چې د پخوا انتخابات په پرتله لږو کسانو په ټونډه اخیستې ده. دا به البته په دې نږدې وختو کې مونږ په ډاګه کړو او بالاخره په واضح توګه به مطبوعاتو ته او خلکو ته اعلان کړو چې څومره کسانو په دې انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده. البته او همداشان کوم کاندید مخکې کاندید د دې تر څنګ دا به هم په ډاګه شي څومره ښځینه کسانو رایې ورکړي او څومره نارینه. دا به ټول په دغه سیستم کې په واضح توګه
بلې نور صاحب، یو بله موضوع چې دغه ستاسو د انتخاباتو د رایو شمیرلو وروستۍ نتیجې چې هر څومره اوږدېږي هماغومره کاندیدان او یا د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو مسؤلین ادعاوې کوي چې د دوی مشخص کاندید بریالی دی په دې انتخاباتو کې. پرون مو هم واورېدل چې د حامد کرزي د مالیه وزیر زاخیل وال صاحب ادعا وکړله چې کرزي په دې انتخاباتو کې ډېر رایې ګټلې دي، یعنی په سلو کې هغه ویلي دي چې حتی اته شپېته رایې وړي. آیا دوی دغه ارقام له کومه کوي او کله چې دا ستاسو د انتخاباتو نتایج زندیږي آیا داسې نورې ادعاوې هم رامنځته کېږي؟ دې په مقابل کې تاسو څه اقدام کوئ شئ نه شئ کوئ؟
وګوره، نوملای دا چې مونږ د هغه ترسیمو خط په اساس باندې روان یو کوم چې د انتخاباتو څخه یو سلو شپږ پنځوس ورځې مخکې اعلان کړی وو. یو مسله، یعنی دا ساده خبره نه ده چې مونږ دقیق ارقام خلکو ته وړاندې کړو په هماغه ورځ چې انتخابات ترسره شوي وي. باید مونږ دا په ښه توګه ارزیابي کړو، چک وکړو او بالاخره سیستم ته داخل کړو او بیا وړاندې کړو. دا چې د ځینو کاندیدانو استازي دا ادعا کوي دا مکمله غلطه ده او درسته نه ده، ځکه چې د افغانستان د ټاکنو د قانون د نهڅلوېښتمې مادې په اساس د یم بند له مخې فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن ده چې پایلې په ډاګه کوي. نو زه فکر کوم دا د دوی دنده نه ده، دوی د فقط د دې انتظار وباسي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن پایلې، ابتدایي پایلې او بیا وروستنۍ پایلې په کوم ډول باندې په ډاګه کوي. نو زه فکر کوم دا به فقط د دوی هغه خپل تصمیم یا به د دوی خپل هغې وي چې داسې خبرې ترسره کوي. ولې ټول مسایل د ټاکنو خپلواک کمیشن پر تړاو لري او د ټاکنو خپلواک کمیشن یوازینی لحاظ اوګان ده چې د ټاکنو پایلې په رسمي او همداشان په رسمي ډول چمتو کړي سرلننه پایل کوي اعلان کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې دوی باید څرګندونو څخه ډډه وکړي.
بلې نور صاحب، یو بل موضوع چې په انتخاباتو کې اکثره کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو مسؤلینو ادعاوې کړې دي وایي په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته څو ورځې مخکې تقریبا څه باندې 200 شکایتونه ورسېدلي وو او دوی وویل چې د شکایتونو د ترلاسه کېدو لړۍ لا هم دوام لري. خو په دغو کې په لومړیو کې ویل شوي چې 15 داسې شکایتونه دي چې کېدای شي د انتخاباتو پر نتایجو اغیز ولري. آیا دا څه ډول شکایتونه دي او څه ډول اغیز لرلی شي؟
وګوره نمړی دا چې شپږ سره درې سوه ډېری مرکزونه ول او همداشان یو لکو پنځه شپېته زره کارکوونکي په دې پروسه کې ونډه درلوده. نو دغه دوه سوه یا دوه نیم سوه شکایته دا ډېر محدود شکایت دي. په هر حال دا د شکایتو د کمیسیون دنده ده چې په دې برخه کې څېړنه وکړي او بالاخره وروستۍ پایلې د خپلو د شکایتو په هکله اعلان کړي. نو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې انتخابات په ښه توګه ترسره شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې بریالی شو چې په ټول هېواد کې په یو ښه فضا کې دا ټاکنه ترسره کړي. او یعنې دا عادي خبره نه وه، عادي مسله نه وه. په دې تنو څخه ډېر کارکوونکي د ټاکنو خپلواک کمیشن د ټاکنو خپلواک کمیشن شهیدان شول او قرباني په دې برخه کې ورکړ شوه. نو زه فکر کوم چې مونږ په دې باندې په ښه توګه بریالي شو چې په هېواد کې ټاکنه ترسره کړو. په هر حال د شکایت کمیشن د دې لپاره جوړ شوی ده که کوم کوچنی تخطیانې یا شکایت موجود وي هغه وڅېړي، ارزیابي کړي او بالاخره هغې ته رسیدګي وکړي. نو دا د دوی دنده ده. دوی به په دې برخه کې وروستی تصمیم نیسي چې دغه شکایتونو ته په کوم ډول رسیدګي کوي.
بله، نور محمد نور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند له تاسو نه یوه دنیا مننه. بله قدر منو اوریدونکو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند چې وایي د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي. البته نن مازدیګر په یوه خبری کنفرانس کې د ازادي راډیو خبریال به هلته وي او تاسو به د دې نتیجو له وروستي حاله خبر کړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمیز مشر انجینیر امان الله امان پرون په یو خبری کنفرانس کې د کندوز د انتخاباتو ستونزې او بریاوې له ژورنالیستانو سره شریکې کړې دي. کندوز هغه ولایت چې د انتخاباتو په ورځ د وسلوالو طالبانو په یو مرکز باندې امبرید وکړ. په سیمه کې زموږ خبریال هم د هغه خبری کنفرانس ته ورغلی او تفصیل په دې راپور کې راوړي.
په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمایز مشر انجینیر امان الله امان دغه مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په کندوز کې د موجودو نامنیو له تایید سره سره په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون نه رضایت وښود داسې وویل:
په د جمله نو ولایت سمت شمال و شمال شرق نامترین ولایت ولایت کندوز است.
د شمال او شمال ختیځو نه ولایتونو په جمله کې ډیر ناامن ولایت کندوز دی چې د انتخاباتو په ورځ هم موږ او تاسو د جګړو د درندو وسلو د کارولو انداختونو او حتی د دې شاهد یو چې د رای ورکولو په څو مرکزونو هم هوانونه راپریوتل، خو سره له دې هم خلکو په ډیره مینه په دې پروسه کې ګډون وکړ او خپل رای وکارولې. ښاغلی امان زیاته کړه چې د رای په مرکزونو باندې د وشتل شوی هوانونو له امله کومه ځاني او مالي خساره نه ده اوښتي. یوازې یو تن رای ورکوونکی په کې سرسری ټپی شوی دی چې له درملنې وروسته رخصت شوی دی. د ښاغلي امان په وینا چې په کندوز کې د رای ورکولو 214 مرکزونه په پام کې و چې خلاص کړای شي، خو په دې جمله کې 22 مرکزونه د نامنیو له کبله تړلي پاتې شو او پاتې 104 نوي د رای ورکوونکو په مخ پرانیستي وو. د په دې بهیر کې د کاندیدانو له ناظرانو یا کتونکو څخه د ګیلې په ډول داسې وویل:
اما یک ګیله از ناظرین داشتم وی که تعداد زیاد ناظرین در مراکز شهرها تجمع کرده بودند.
زد ناظرین و تخیه و گیله لارم چه پا زیاد شمیر که دی خارون و پا مرکزون و که را طول شوی و خو پا لیر پراتو و لسواله و کلی و باندو که دی دوی استازی کم و دا پا داس حال که و چه مک پا وار وار دوی تویلی و چه دی دوی ناظرین باید لیر پرتو سیمو که هم نظارت وکاندی. ویل کیږي چې د رای وروستي صندوقونه د تیر یکشنبه په ورځ د دشتیارچی ولسوالۍ نه چې د کندوز په سطح یوه نارامه ولسوالۍ ګڼل کیږي، د کندوز پیارتي د څرخي الوتکو په مرسته کندوز ښار ته رسیدلی دي او په دې توګه د رای ورکولو د ټولو مرکزونو څخه ورکړای شوی احصایې له کندوز نه په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته استول شوی دي. ښاغلی امان په داس حال کې چې په دغو مرکزونو کې د رای رایو شمیرنه موافقانه و بلله په دې باب یې څه ونه ویل چې په دغو شمیرنو کې د جمهوري ریاست لپاره د کومو کاندیدانو رایې زیاتې او د کومو هغو کمې دي. د ښاغلي امان د ورکړه شوي معلوماتو له مخې په کندوز کې شاوخوا 5.5 لک خلکو د رایې ورکولو کارتونه اخیستي وو، خو دا چې له دغې جملې څخه څومره خلکو رایه کارولې ده دقیقه معلومه نه ده. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د ټول کندوز په سطح څه د پاسه 4000 خلکو رایه ورکړې ده، چې په دې جمله کې د ښاغلي عبدالله د رایو شمیر 1013 او د کرزي د هغو شمیر 9451 ښودل شوی دی. په دریمه درجه کې ښاغلی بشردوست او په څلورمه کې ښاغلی اشرف غنی احمدزی راځي. ښاغلی امان د کندوز په سطح د رایې ورکولو په دریو مرکزونو کې د سرغړونو احتمال ومانه، او هغه یې هم له دې امله چې په دغو مرکزونو باندې د مخالفینو د ډزو له امله د هغو موظف مامورین تښتېدلي او صندوقان یې پر ځای پاتې شوي چې وروسته بیا د خلکو په همکاري بیرته د دوی لاسته ورغلي دي. ده وویل د دې پیښې رپورټ هم مرکز ته استول شوی، کیدای شي چې د اړوندو صندوقانو د قرنطین په اړه یې تصمیم ونیول شي. هیره دې نه شي چې ښاغلی امان په دې مطبوعاتي کانفرانس کې دا هم ومنله چې په کندوز کې د انتخاباتو کورنیو او نړیوالو څارونکو هم د ناامنیو له کبله د رایې ورکولو زیاترو لیرې پرتو مرکزونو ته د ورتګ زمینه نه ده میندلې. ښاغلی امان د دغه مطبوعاتي کانفرانس په پای کې د انتخاباتو په ورځ په کندوز کې د رسنیو د کارکوونکو کړنې ډېرې لوړې وارزولې. داسې وویل واقعا رسنیو په کندوز کې شاهکار وکړ، او په داسې حال کې چې په دغه ورځ مرمۍ راورېدې، ټولو ژورنالیستانو هره ګړۍ د رایې ورکولو مرکزونه کتل او د څرنګوالي په اړه یې دنیا خبروله چې زه د زړه له کومې مننه ترې کوم.
په کندوز کې د انتخاباتو د کمیسیون د سیمه ییز مشر د پرونۍ مطبوعاتي غونډې حال مو له ازادۍ راډیو څخه واورید، او اوس هم کابل ته ځو او د کابل د چاپي خپرونو ته به کتنه وکړو. زموږ همکار د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوروي.
د وسه خپلواک ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په سر کې په هلمند کې د میشتو امریکایي ځواکونو د قمندانانو د ګیله راخسته چې افغانان له امریکایي پوځیانو سره سمه همکاري نه کوي. ورځپاڼه په دوام کې د دغو قمندانانو په حواله لیکلی دی چې د افغان حکومت د مرستې پرته بریالی کېدی نه شي، او پر طالبانو د بری لپاره په سیمه ییزه کچه ادارې ته اړتیا ده. ورځپاڼه د همدې مخ په یو غټ سرلیک کې د افغانستان لپاره په ټوکیو کې د سولې د یوې غونډې د جوړولو خبر ورکړی چې د ورځپاڼې په وینا د جاپان د پارلمان او د سولې لپاره د مذاهبو د نړیوال کانفرنس لخوا په ګډه جوړیږي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې پر ځنډ د انتقاد تر څنګ له ماتې خوړلو کاندیدانو هم غوښتلې چې خپله ماتې دې ومني، او د پردې تر شا د معاملو په تمه دې د بل پړاو خوبونه نه ګوري. د هیواد دولت ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته په اشاره لیکلی دی چې ټول کاندیدان باید د ملت ارادې ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه د کابینې پرونې غونډې ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې برخې هم راخیستې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون قانع کوونکی بلله ده. په ورځپاڼه کې د سوداګرۍ د وزیر په حواله دا خبر هم خپور شوی چې ډېر ژر به په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې عادي حالت ته راوګرځي. د راه نجات نه دولت ورځپاڼې په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون ټیټې کچې ته په اشاره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلی دی چې امریکا په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره کافي ځواک نه لري. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو پر قانون د بحث لپاره د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه یو ناوخته اقدام بللی، ځکه ورځپاڼه وایي د افغانستان د دوهم ځل انتخابات هم د یو داسې قانون له مخې وشول چې پل قانوني پړاوونه نه و تیر کړي. په ورځپاڼه کې د افغانستان د صادراتو روان حالت ته هم کتنه شوې، او د صادراتو د پراختیا د ادارې په حواله لیکل شوی دی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې په 50% کمی راغلی دی. د ارادې خپلواک ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو د پایلو اعلان ته په اشاره چې سر له ننه پیلېږي دا پوښتنه کړې چې د انتخاباتو مشروعیت څومره کره ده. ورځپاڼه په جلا مطلب کې هم په انتخاباتو تبصره کړې، او په هغو کې د درغلیو په اړه شوو ادعاو ته په اشاره یو نامعلوم راتلونکي ته ګوته نیولې ده. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مسله څېړلې، او په دې ترڅ کې د خلکو د غوښتنه راخیسته چې سوداګر د روژې په میاشت کې مناسبه ګټه واخلي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه هم په خپله سر مقاله کې له ټولو اړخونو غوښتلې چې په انتخاباتو کې د خلکو پریکړې ته درناوی وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو جلا مطلب کې د انتخاباتو ترسره کېدل یو بریالی ګام بللی، خو دا سپارښتنه هم کړې چې ټول کاندیدان باید د انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې اداري فساد انځور کړی، او پکې دا ښودل شوی چې اداري فساد د خلکو وینه زبېښي. د اصلاح او انیس دولتي رسپانو هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالت څیړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان د امنیتي وضع په اړه د لویدیځ د رسنیو او چارواکو پروسو څرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده چې دغه اندېښنو ته باید منطقي ځوابونه ورکړی شي. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې د نیویارک ټایمز رسپانې په دې وړاندوینه چې ویلې ده ممکن د افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي تبصره کړې او هغه له غرضه ډکه بلله ده. او د ملي ارمنه دولتي رسپانې به په خپله سرمقاله کې د افغانستان د روانې وضع په اړه د امریکا د لوی درسیس پروسو سو سرګندونو چې پکې د وځ خرابېدو ته اشاره شوې تبصره کړي او بیا پوښتلې ده چې نو بهرني ځواکونه څه کوي، امنیت ساتي او کبل څه. روسپانه په جلا مطلب کې چې په افغانستان کې د توریزم صنعت ته ځانګړې شوې د دې صنعت په وده او پراختیا تبصره کړي او هغه په رونق توصیف کړي ده. او په روسپانه کې په افغانستان کې شو انتخاباتو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د خلکو د غوښتنه راخستل شوې چې دوی سوداګر نه بلکې خدمتګار ولسمشر غواړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت افغانستان کې لس نیمې بجې دي. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو په وړاندې د ناامنۍ او د ستونزو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغان خبریال جان الله هاشم زاده د وژل کېدو په اړه له یو پاکستاني وتلي خبریال سره مرکه کوو او د ایران د پارلمان د هغې اقدام په اړه یو مطلب دراوړو چې په وروستیو کې د شلو میلیونو ډالرو د بودیجې ولایحه تصویب کړې ده. دا پیسې به په امریکا کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په څېړنې لګېږي. خو اوس به اجمل آن ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سطح وروستي مهم خبرونه راواوروي.
ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایجو اعلان پیل کړي. د امریکا د ګوانتانامو په زندان کې د تر ټولو ځوان افغان بندي محمد جواد مدافع وکیلانو ویلي چې موکل خوش شوی او افغانستان ته استول شوی دی. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لندن کې خپل برتانوي سیال ګوردن براون سره وګوري. د عراق پولیس وایي په شمالي خارګوټي کوټ کې د هغه بومونو چاودنو چې په دوو منی بسونو کې ځای پر ځای شوي و لږ تر لږه لس کسان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د فدرالي خزانې مشر بن برنانکی د دویمې دورې لپاره د دې مقام لپاره ونوموي. د امریکا لوی سرنوال اریک هولډر پرون هغه سرنوال ونوماوه چې د سی آی ای لخوا د مشکوکو تروریستانو د شکنجې دعوی وڅېړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مینویډف نن منګولیا ته په دوه ورځني سفر ځي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین په یو اعلان شوی سفر چیچنیا ته د دې هیواد د مشر رمضان قادریوب سره د خبرو اترو لپاره ورغلی و.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان خبریال وژنه په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا مسله به په ټول جدیت سره تعقیبوي. دغه افغان خبریال چې جان الله هاشم زاده نومیده او د پژواک خبری اژانس سره کار کاوه پرون د پاکستان په خیبر دره کې د ناپیژندل شو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د پژواک خبری اژانس چارواکو ویلي دي چې جان الله ته له تیرو دریو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. په دې هکله په پاکستان کې زموږ خبریال د پاکستان له یوه وتلي ژورنالیست رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده.
لمن مخکې خو زمونږ خپل چې کوم ژورنالیستان دي پاکستانیان او خاص توګه مونږ په پښتونخوا کې هغوی یو تحقیق وکړل. ډېر زیات تقریبا دولس دیارلس ملګري زمونږ وژل شوي دي په تېر یو څو کاله کې. خو دا ده چې اوس افغانان هم لکه یو قسم له نښه شو که نه دا ډېره شویش خبره ده. ځکه خو افغان ژورنالیستان دومره دین نه لږ دي او چې هغوی هم داسې په ګوته کېږي او هغوی باندې حملې کېږي نو دا به بیا خلک کار څنګه کوي. دا خو ټولو دپاره یو قسم له د خطرې یو سیګنل دی هر چا دپاره که افغان دی پاکستاني دی بل دی بل دی چې دلته کې خو کار کول صحیح طریقه باندې آزاد صحافت کول دا خو د خپل جن سره لږې کول دي.
د جان الله مرګ تاسو څنګه انګېرئ؟ یعنی څومره تاثیر به وکړي د ژورنالستانو په روحیه باندې چې دلته په سرحد کې کار کوي؟
زما په خیال باندې خو نور به هم د خلکو سره ویره پیدا شي، نور به هغې احتیاط نه کار اخلي او احتیاط نه کار اخیستل دا مطلب دی چې هغوی به آزاد صحافت نه شي کولی. همېشه د باره به هغوی په ویره کې کار کوي، دا سوچ به کوي چې دا خبر ورکړم او که ورنه کړم. خو چې داسې حال کې ژورنالستان کار کې چې چاپیره یره وي خطر وي، نو بیا خو رښتیا ویل صحیح صحافت کول ډېر مشکل ده.
یوسفزی صاحب، دغه ژورنالیستان چې کار کوي دلته په سیمه کې، خاص کر په سرحد ایالت کې، یعنی دوی له داسې ګواښونو سره مخامخ دي، او ډېرو ژورنالیستانو چې د پښتونخوا ژورنالیستانو همدارنګه د افغانستان ژورنالیستانو د خطرو سره د مرګ سره مخامخ شوي. پروسه کال سامي یوسفزی باندې ډزې وشولې او هغه بس له نیکه مرغه سلامت راووت. د حکومت پاکستان حکومت ته څه پکار دي د دوی د تحفظ لپاره، او خاص کر د دوی هغه ژورنالستان چې د خپلو ایجنسیو یا سره خبري ایجنسیو یا تلویزیونونو سره راډیوګانو سره په سیمه کې کار کوي، د هغو مشرانو مسؤلیت څه دی چې د دوی د تحفظ لپاره څه وکړي؟
زما به شرمن دی، خو مونږ وکتل چې حکومت نه توقع کول چې هغه به مونږ له تحفظ راکړي. دا بس دي، حکومت خو ځان له تحفظ نه شي ورکولی، نو مونږ به څه تحفظ راکړي؟ خو بیا به هم مونږ غوښتنه کوو چې دا د حکومت یو قسم له فرض دي چې هغه ټولو خلکو ته، عادي خلکو ته هم، وګړه خاص طور ژورنالستانو له تحفظ ورکړي چې هغوی په صحیح طریقه باندې خپل کار وکړي. بل کومو ادارو له چې کار کوي ژورنالستان، د هغوی خو دا ډېر لوی ذمه داري ده چې هغوی خو نه صرف تحفظ ورکړي خپل کسانو له، بلکې داسې د جنګ په سیمه کې چې هغوی کار کوي هغوی له تربیت ورکړي، هغوی له صحیح یو قسم له چې کوم څه پکار دي، بلې پروف جیکټ پکار دی، نور داسې یو قسم له ګارډ پکار دی، ګاډي پکار دی، ټلیفون پکار دی، هر هغه شی چې هغه محفوظ یو کس ځان وګڼي هغه پکار دی. بل دا کسان چې دوی لیږي داسې خطرناکو علاقو ته کوم چې جنګ روان دی، دا هم د دغې ادارې د هغې ټلویزیون ریډیو د هغې اخبار دا د هغې ذمه داري ده چې مخکې داسې ګامونه پورته کړي چې دغه خبریال بالکل محفوظ وي، بیا دې هلته کار کوي.
یوسفزی صاحب، څه رقم چې مونږ اورېدلي دي هغوی تاسو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي، او د ژورنالیزم په ساحه کې تاسو سره ډېر زیات ملاقات هم کړی، او د تاسو دیو نږدې دوست وایي، دغه د شخصي ژوند په اړه باندې دغه ځینې کومه خاطره که در سره وي د ازادي راډیو ته ووایي؟
جنرالله، خو به دلته زمونږ سره ډېر زیات راته ملاقاتونه وکړل، زمون کور ته راغلی دی، دفتر ته راغلی دی، مونږ سره ملاقات هم کړی دی. مونږ ویلی شو چې هغه په دې سیمه کې چې کوم حالات دي دې باندې ښه پوهیږو، دغه سره ښه ډېر معلومات وو، او کوشش به کوو چې خپل کار په صحیح طریقه باندې په ایمانداري باندې وکړي. او بل دا چې یو مسافر ژوند دی کو افغانستان نه راغلی، ننګرهار نه پېښور کې ډېرې مودې مې کار کوو، دا هم دغه دپاره یو داسې وو چې خپل کور ډېر وخت شوی وو د پښتنو په سیمه کې. نو زه خو دا ویلی شم چې دغه خو به زه کومه خبره رایاده کړم، ځکه چې هغه ډېر ګپشپ ډېر خندا به هم کوله، او د کار خبرې به هم کوله. زه هم چې داسې زه ویلی شم چې زمونږ یو ډېر ښه نږدې یو خوږ ملګری چې زمونږ هغه د نن لاړ او شهید شو.
د پاکستان وتلی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی و چې د افغان خبریال هاشم زاده د قتل په اړه خپل نظر څرګندو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ د پڅ بهیر اصلي لامل ناامنۍ ګڼل کیږي. اکثره مرستندوی مؤسسې چې په دا ډول سیمو کې فعالیت کوي یوه زیات اندازه پیسې د خپلو کارکوونکو او د محسودو وسایلو د امنیت پر تامین لګوي. دا هغه ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو آیرین راډیو په یوه تحلیل راپور کې څېړلې ده. دا راپور به په ګډه واورو.
پر بشری کارکونکو دفترونو بریدونه او ګواښونه د هیواد په ځینو سیمو کې د بشری چارو په ټپه درېدلو لامل ګرځېدلی، او په ځینو نورو سیمو کې بیا د دې لامل ګرځېدلی چې د مرستو یو شمېر مالي سرچینې د موسساتو پر امنیتي او محافظتي چارو ولګول شي. د مرمیو ضد موټر او د دفترونو شاوخوا کې د چاودنې مقاومتي سیمنټي دیوالونو درول یو لړ هغه محافظتي چارې دي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو ورته مخه کړې ده. له بله پلوه د امنیتي ستونزو او ګواښونو له کبله د بشري چارو ډیر شمیر کارکوونکي ناامنو سیمو ته له ورتګ څخه ډډه کوي. د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشري چارو یو کارکوونکی چې وی نه غوښتل نومې څرګند شي، په دې اړه چې له څه ډول امنیتي ستونزو سره په ورځنیو لارو کې مخامخ کیږي ایران ته داسې وویل
زه خپل د موسی کارکون کې ما د پروژې مخیسه دی ولسوالۍ ته لیر ولسوالۍ ته پر مثال لکه د نو ساعت یا مساکلا سنگین یا ګرمسیل ولسوالۍ ته خو په لار کې ډېر امنیتي مشکلات دي اوس نو موږ چاره نسته موږ د خپل پر ځای ناست یو تګ نشو کولای تلای نو سوال ته زموږ پروژې دغه سپایتې هغه خلک چې اړین دي اړ دي او موږ ته او د احتیاج لري څه شیان ته متاسفانه چې د نامنیتۍ په خاطر د بې امنیتۍ په خاطر زموږ سره پاته دی موږ هلته نشو تلای او دوی هم ضرورت لري شیانو ته دغه خوراکي مواد ته سي درمل او نور شیان ته نو موږ تلای نشو
اساسی اړتیا ولکه خوړو کور روغتیا اوبو او تعلیم ته لاسرسی د هر انسان حق ده او د بشري چارو کارکونکو هڅه کوي دغه اړتیاوې په ناپیلې او خپلواک توګه اړو وګړو ته برابرې کړي خو امنیتي ګواښونو تر ډیره بریده د دغو هڅو مخه ډب کړي چې لکه بلې ګڼ شمیر اړمن خلک له بشري مرستو او خواخوږیو څخه بې برخې دي ایرین هڅه وکړه چې له دینی عالمانو څخه د اسلامي قوانینو او لارښوونو له نظره پر بشري کارکونکو د بریدونو جاج واخلي خو د طالبانو له ویرې او د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې څو دینی عالمانو په دې هکله له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه خو محمد هاشم مایار چې د اکبر موسسې مرستیال دی په دې اړه ایران ته داسې وویل
پیشنهاد ما همی چیز است که اگر اینا افغان
زما ورندیز وسلوال و مخالفین تا داده چه که افغانان دی او پر هیواد زرسوی لری باید پا دیگو پوهیجی چه طول ده هیواد ده شیگنی لپاره کار کهی زه لدوی غوارم چه ده نور و ترغیزه لندی رانسی لزان سر دی فکر وکړي او خدای دی حاضر وګړي او لزان دی وپوښتي هغه څه چې دوی کوي ګټه یې چاته رسیږي زما هیله له مخالفینو داده چې اوزا په سمه تحلیل کړي او که پرېشتیا افغانان دي نو باید د قرآن د احکامو سره سم د هیواد د ښېګڼې لپاره کار وکړي
د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو پی چارواکي وایي د دې لپاره چې په ناامنو سیمو کې د خپلو کارکوونکو امنیت خوندي وساتي او هم د دې لپاره چې اړو وګړو ته خوراکي مرستې ورورسیږي په خپلو چارو کې یو لړ ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي چې ډیر مالی لګښت ورباندې کیږي د روان کال له پیل څخه د ډبلیو ای پی د خوراکي توکو پر کاروانونو 12 بریدونه شوي دي چې له امله یې لږ تر لږه 2000 خوراکي مرستې له منځه تللې تیر کال هم دغه سازمان پر بشري کاروانونو 10 بریدونه وشول چې له کبله یې 1200 هغه خوراکي مرستې چې په پام کې ونیستمنو کورنیو باندې وویشل شي له منځه لاړې اوس مهال له دې عمله چې ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د خپلو کارکوونکو دفترونو او فعالیتونو د خوندیتوب په موخه پر امنیتي چارو ډیر مصرف کوي نو په ټولیز ډول د بشري چارو لګښت خورا ډیر شوی دی د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشري چارو یو افغان کارکونکی چې وینه غوښتل هویت یې په ډاګه شي په روغتیایي چارو کې د امنیتي ګواښونو په هکله داسې وایي
موږ ته امنیتي وضعه موږ ته د کابل وړ نه ده موږ ولسوالیو ته تلای نسو چې هلته د خلکو د عاجلو مریضانو یا ټپیانو درملنه وخورو یا ادویه ورورسو هغه په بد حالت کې ژوند کوي نو زموږ تک او راته ولسوالۍ ته ډېر ستونزمن دی نو موږ ولسوالۍ ته په دې اوس شرایطو کې هیڅ ډول په هیڅ رقم نه شو تللی ولې موږ ته مشکلات یې شاید تاسو اورېدلي یا نه اورېدلي تعدیدېږو نو موږ د دولت څخه د چارواکو څخه او د هغه طرف څخه چې د دولت سره جنګېږي هغو څخه هم دا غوښتنه کوو چې صحیح کارمندانو ته دا موکې مسایه ده چې زخمیانو ته د جنګ ځپلو خلکو ته په وخت زمان ورسېږي او د هغوی درملنه وکړو
د نورو ناخوالو سربیره جګړې او ناامنیو د هیواد په ځینو سیمو کې د کار کولو فرصتونه هم له یو شمیر خلکو څخه اخیستې دي په داسې حال کې چې د خیر خیګڼې سازمانونه د هیواد په ځینو سیمو کې د ناوړه بشري وضعیت په هکله اندېښنې څرګندوي او وایي دوی هلته لاسرسی نه لري او مرستې نشي رسولی ویل کېږي د ټاکنو پر مهال د ناکراریو زیاتېدل به ښایي اوزا نوره هم پیچلې او کړکېچنه کړي
په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو په وړاندې د ناامنیو د ستونزو په اړه د ایرین راډیو تفصیلي راپور چې له ازادۍ راډیو مو واورید او مخکې له دې چې د د خزو ځانګړي پروګرام ته وار ورسیږي. د خبرونې ورستۍ موضوع د ایران د پارلمان غړو وړ مورز د رایو په قاطع اکثریت د شلو میلیونو ډالرو یوه لایحه تصویب کړه. دا پیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې له بشري حقونو څخه د تیریو په اړه تحقیقات ته بیلې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی په دې راپور کې اوروي.
په داسې حال کې چې ایرانی لورای باید د سپتمبر تر میاشتې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د خبرو وړاندیز ته د هو یا نه ځواب ورکړي، د دې لایحې تصویب د ایران او امریکا د ولسونو ترمنځ د موجودې بې باورۍ عمق څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو سنا د جولای په میاشت کې د 1.5 میلیونو ډالرو یوه لایحه تصویب کړه. دا پیسې د تخنیکي چارو لپاره ځانګړې شوې وې چې امریکا وکولای شي چې د ایران د دولت له بندیز سره سره دغه هیواد ته په فارسي ژبه راډیویي او ټلویزیوني خبرونه وکړي. په دې سربیره 1.5 میلیونو ډالر د ویب سایټونو او نورو تخنیکي چارو لپاره بیل شوی دي چې ایرانیانو ته یوازې د سانسور سویو مطالبو له ترلاسه کولو د خلاصون لارې پیدا کړي. همدارس 5 بلیون ډالر په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي په اړه د اسنادو او شواهدو راغونډولو ته بیل شوې دي. د ایران د پارلمان د امنیت او نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردی د دې لایحې تصویب د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوینا پر بشري حقوقو د تیری په اړه تحقیقاتو ته ضروری بللې. بروجردی ویلي چې ایرانیان باید په خپل هیواد کې د امریکا لاسوهنو او همدارس د امریکا بی عدالتیو ته په مهربانۍ ځواب ورکړي. د بروجردی دا خبر د ایران د پریس ټی وی په حواله خبره شوې ده. البته پارلمان باید په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر دغې لایحې یو بیا رایګیری وکړي څو نهایي سي. کچیر د لایحې د وروستي وار لپاره تصویب سي، د ایران د بهرنیو چارو، استخباراتو، د ټکنالوژي او معلوماتو او اسلامي فرهنګ وزارتونه د دې پیسو د مصرف د څرنګوالي پړه پریکړه کولای شي. د ایران رژیم د امریکا پر متحده ایالاتو تور لګولای چې په دې هیواد کې تر جنجالي انتخاباتو وروسته اعتراضونه پارولي. د جون د میاشتې په انتخاباتو کې جمهور رئیس احمدی نژاد د خپل بری ادعا وکړه، خو مخالفین پر هغه د رایو د غلا تور لګوي. البته د امریکا متحده ایالات په ایران کې په ورستیو اعتراضونو کې هر ډول لاسلرل ردوي. د ایران پارلمان په امریکا کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د تحقیق لپاره د بودیجې طرحه په داسې حال کې پاس کړه چې د جمهور رئیس احمدی نژاد لخوا د دفاع وزارت ته د داسې یو چا انتخاب چې نړیوال پولیس یا انټرپول یې د نیولو کوشش کوي بحثونه پارولې دي. د دفاع وزارت لپاره د احمدی نژاد لوري نومول سوی سړی په 1994 کال په ارجنټاین کې د یهودانو د ټولنې په مرکز کې په 14 کې پلاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې تر 80 زیات کسان مړه او لښته لښه 300 تنه زخمیان شوي وو.
او دا د نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه
پېژنل کېږي چې بار له دوه چې زړه
کار کوي خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
عزتمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی شئ. په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې په باب برابر شوی رپورت په پیل کې اوري.
هیڅ ډاکټر نه لرو، بیخي په کلی ډاکټر نه لرو، ټول دوا پروشان دي، کاته ډاکټر نست.
بیا به د داسې وی مېرمنې د زړه خواله واوري چې هر څه د زړه په سترګو ویني.
برمه یی چیز مشکل نه، چې نه دنیا شمالې نه دی نه وی.
هله د خبرونه تر پایله مو سره ملوسی. ستایو کې ورکړ شوو رپټونو خودلی چې افغانستان د زیګون پر وخت د میندو د مړینې د لوړې کچې لپاره د نړۍ دویم هیواد دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف لخوا په خبره شوي رپورټ کې راغلی چې ناامني روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او بېوزلي په افغانستان کې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې ستر علتونه دي. په دغه رپورټ کې چې د یونیسف ادارې خپور کړی ویل شوي چې په افغانستان کې هر کال له هرو سلو زرو امیدوارو میندو نه 1600 تنې د زیږون پر وخت مري. موږ په دې باب چې ولې په افغانستان کې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې کچه لوړه ده له ډاکټرې حمیدې عبادی نه پوښتلی. هغه په دې اړه وایي:
مرگ میر مادرها در مملکت ما دلایل بسیار زیادی داره که از او جمله یکی کمبود پرسونل.
زمون په هواد کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیر علتونه لري چې د هغې ډلې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت دی چې په اکثرو کلینیکونو کې موږ ښځینه روغتیا پالې او ډاکټرانې نه لرو. بل خراب اقتصاد، ناامني او همداراز بل اساسي علت دا دی چې ښځې په دې برخه کې لازمه پوهه نه لري چې د امیدوارۍ په وخت کې باید څه وکړي. له دې سربیره امیدوارې میندې یا کلینیک ته نه ورځي یا د حیا له مخې خپله امیدواري پټوي او له غیر مسلکي او محلي دایاګانو نه د زیږون پر وخت مرسته غواړي، چې دا ټول علتونه د زیږون پر وخت د میندو د مړینې سبب ګرځي. خو په دې وروستیو کې له نیکه مرغه د روغتیا وزارت په کلینیکونو کې د ښځینه روغتیا پالو استخدام او ګمارلو ته جدي پاملرنه کړې چې له دې سره د ډېرو امیدوارو میندو ستونزې راکمې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
خو ډیری میرمنې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې علت سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او په سیمه ییزو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت ګڼي. د شولګر اوسیدونکي و میرمنه هم دا خبره کوي:
هیڅ ډاکټر نه لرو، بیخي په کلی ډاکټر نه لرو، ټول دوا پروشان دي. کاتن ډاکټر نست څه دروغ درتوي نست ډاکټر اينغه نغه ميدان کې مړکیږي څوک دي چا سنه څوک نه جيږي یت تداوی نست پکې اينغه غلطه نستي 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 کوم خزه لیازدار او خاطردار او په چا خاطر لیازول لري هغه زیغه د درې ګولې لاس کې ورکی او کني نو اينالته کینی کینی لامه ميدان رخصتي غو دولس بجې دي ذکروت دي چا کلمیش کې دي لیو دي چا املا باندې یو دي چا اندغه مثال کې څوک یو 50 روپۍ ولري موټر کې چې مساته خاطر راولې قندوز تر راولې کابل تر رسي او کو دې چوکې ونل ریمو غني غریب خلک مخبل کورو کې داسې حالات باندې زت هر قسمه نخبل کور کې پیرازین درې اولادونه سره اولادونه نن پیدا سود عملای پاتې سول منګ عمل ورته تاسو چی وای هغه پاتې درې ورځې څلور ورځې مخپور ته لاړه لمه سجه پیجې بسمنه نیمې سن.
بې وزله او مناسب خوړو ته نه لاسرسی هغه بل علت دی چې د ډیرو په نظر په افغانستان کې د زیږون پر وخت د میندو د مړینې سبب ګرځي. ډاکټره نفیسه په همدې نظر ده:
زمونږ په ټولنه کې د فقر او بدبختی ډیره ده، نو کله چې میندې امیدواره کیږي نو دې ته صحیح خواړه نه رسیږي. کلینیکونه یو لرې وي، بلې نارینه نه پرېږدي چې هغې کلینیکو ته لاړ شي، ځکه چې هغلته ښځینه ډاکټره نشته ده او دوی نه غواړي چې نارینه ډاکټرې معاینه کړي. د هغې په خاطر باندې نو د میندو مړینه ډیره ده هلته په لرو پرتو سیمو کې.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ روغتیایي سازمان او یونیسف وایي چې که چیرې د افغانستان لرې پرتو سیمو او کلو بانډو ته اساسي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه ورسول شي او له میرمنو سره د زیږون پر مهال لومړنۍ اساسي مرستې وشي، نو د ماشوم د زیږون په وخت به د میندو د مړینې اوسنۍ اندازه 80% راکمه شي. بمو اورې دی لوي چې پلانکې د سترګو بینای نه لري، نو د سره پسترګو بینا ده. خو کله بل تاسې چا سره نه یست مخ شوی چې پرختیا هم هرڅه د سره پسترګو ویني او سره لدې چې سترګې لید نه لري، مګر لکه دروغ کسانو خپل ورزنې ژوند په بریالیتوب او خوشحالي پر مخ وړي. په دې برخه کې به داسې میرمنه در وپیژنو چې له مور نه بینا نړۍ ته راغلي خو کله هم نه ده ناهیلي شوی. زده کړی تر دولسم ټولګي پورې د نابینایانو په خوندې کې سرته رسولي، لکه د روغو میرمنو د کور اخلی پخلی کوي او د دې پڅنګ کې لولسو کلونو را پدې خوا د یوې بریالي ښوونکې په توګه د وطن اولاد روزي. دا میرمن معصومه نومیږي، د کابل خروسیدونکې او د نابینایانو په خوندې کې استاده ده.
تحصیل من دامی مکتب اصلا فعال تا دوازده اینجا تحصیل کرده چون من خودم نابینای
لأول تر دولسم طول که پوری مدل تزده گری کری سرنگا چه زه لمور نبینا زیگی دلی اما ما تا هیچ ستون زنشتا زه کستاس دنیا منه دلی دلی پخپل دنیا که اما دکور و بهر کار کراتا کم ستون زنشتا تر چلو رو بجو پخونزی که اما بیا چه کور تلاشم نو دکور اکثر کارون پخپل کوم حتی بچو تمی ده سبا غرمی پخلای هم پخوم
ماسومی واده کره او ده پینزو اولادونو مرده پده باب چه ده چنگ کولی شیخ پلی ورزنه چاری سنبال کری وای
زیادتر کل زحمت سر خود ماست
ده کور زیادتر زحمت سما پغاره ده کل چه واده شوم نو خواند میرا سر لکه یو خود دوست مرسته کوله تل یه زهد سولم هیچ کل ایراته ده معلول پسترگه نیدی کتلی ده هغه تشویق و چه هیچ کل می ده معلولیت احساس نده کرده او لکه ده یو روغ انسان خپلی ورزنه چاری پر مخورم
ده جوان بل نوم امید ده او ماسما وای چه هیچ وقتی ده امید لمن نده پریخی هغه ده منی چه جوان بستونزی لری خوب ده هم باور لری چه ده ستونزی پا کلک هود آوری دلشی هغه زیتوی
این خود کار ما خودم می کالاشویی ما از اوتو و از دک پختن و خانتکانی و بعد بلا من میترم با آسانی کار خودم مشکل کنم
دکور طول کارونه لکه ده جامو وینزل اوتو اخلای پخلای دکور تک و حل ده طول زه پخپلا کوم گواندیان میا چی پیغلی لونیم لری راتوایی دستی چی ته دکور نظافت ساتی مونگی نشو ساتلی خلق باید هیچ کلا نومیده نشی او ده جوند لحری سختی سره باید مبارزه وکری کچو کم معلولیت لری نو باید نومیده نشی پخپلو حدسو کولی شی زن تا روحی آرامش پلاس تراوڑی یوازی لخپلو هیوادوالو غارم چی مونگ تا دی پسپک استرگا نگوری کلا چی چیر تزو حد تا خلق را سرستری مشی نکوی وای زه دا خود سنوی نی که واده یا کمی بلی خوشالی تزو راز راز خبری کوی وای دوی نو پچو پویگی چرا غلی نو دیر خفا کیگم
www.azadiradio.com د نظر خوندان وای هغه خلک چې فکر کوي د بدن د یو غړي له معلولیت سره دوی نشي کولای لکه د نورو روغ انسانانو په څیر عادي ژوند وکړي د هغو لپاره د ماسومې ژوند یو مثال او پرت کې دی شي او که دوی هم وغواړي نو کولای شي له ستونزو سره د مبارزې او کلک هوډ له امله خپل عادي ژوند پر مخ بوزي د نیمې نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې راټول شوی مطالب هم دومره وو کې پاړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لري په دې پته را لګلې شي ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یوویا کابل افغانستان تر بلې دغه ورځې مو پلوي او بخون کې خوده سپارو
گل بمی اسمان تر گریوان در عزیز من گل بمی اسمان تر گریوان در عزیز تنا کی پوس کر وٹو او باوم برت درزم تنا کی پوس کر وٹو او باوم برت درزم او سوال گردم جوابو نہ ہراوم برت چمخت جی بس وچی تمین وزرنا چمخت جی بس وچی تمین وزرنا پر سر باندی اورنا چلاوم گرت درجم پر سر باندی اورنا چلاوم